مشال لري اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم د څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته خراغلاس وایم تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه غنټه کې به یو اونیز خبرونه تاسو واورې نو هله دا چې موږ سره تر پای پورې اوسئ دا غړې را سره تر اخره پورې واورې زموږ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو موبایل ایپ باندې هم مګیو. اوس تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوم مليحه میرزاده یې وایند.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټک ته. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو ټولنې د تخصصي زده کړو لپاره د زیاتو ډاکټرانو ګمارلو غوښتنه کړې. چارواکي وایي په کورمه کې پزمکه کې خخ بم چاودنو کې 15 کسان جوبل شوي دي او په مصر کې د اوربند پاړه د مذاکراتو پر مهال پر غزې د اسرایلو په بمباری کې 125 کسان وژل شوي دي. تفصیل د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې له نگران حکومت غوښتي چې په لویو هسپتالونو کې د ورته د تخصص ترلاسه کولو زیاتې موقع ورکړي. یو شمېر ډاکټرانو د جنوري په 23مه په پېښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ او ویل چې صوبایي حکومت تر 23 زده کړو وروسته د اعلی زده کړو او روزنې په مرکزونو کې کم ډاکټران ګماري. د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو شمېر ملګري په ازموینو کې بریالي شوي دي خو حکومت ورته د لوړو زده کړو او روزنو پر روغتونونو کې زین ورکوي. د صوبې نگران حکومت په سمدستي توګه د ډاکټرانو د غوښتنې په اړه سنې دی ویلي. البته تر دې وړاندې ویلي چې د ملي ستونزو له وجې کم شمېر ډاکټران ګماري. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پزمکه کې خخ بم چاودنو په نتیجه کې 15 کسان جوبل شوي. د پاړه چنار د سرکاري هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري په 23مه په بوغدی او سپینه شګه سیمه کې پزمکه کې د خخ بم درې چاودنې وشوي چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان زخمیان شول. نوموړي ویل چې په زخمیانو کې د دوو حالت نازک و نو هغوی پېښور ته د علاج لپاره وړل شوي دي.
لینڈ مائن درې بلاسٹ شیو نغه کی متعلق بګی 5 کسان رپورت شولو کی خو دوه کسان لغه ته کی امپیوټیشن وشو. امپیوټیشن مطلب دره چې هغه خپل ځای شو پکې. په علاوه نور چې کوم هغه فیس والا زخمونه او هغه وړو وړو دست نقصان نه دی کړی. بهر هله هغه پیشنټ چې کوم دي نور ټول بالکل سیف اینڈ سٹیبل دي.
پاسیمه کې د مشال ریډیو خبريال تر مخه په کورمه کې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د ماین او ګولو چاودنو شپږ پېښې شوې دي چې پکې تر شلو پورې کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي د جبريل ادرکه او ماوراء عدالت وژنو خلاف په اسلام آباد کې د بلوچستان پر لټ سره یو ځای ولاړ دي. ادارې پرون په ایکسپانا چې په خواني نوم یې ټټرو په بیان کې ویل چې په اسلام آباد کې د خزو په مشرۍ کې روان پر لټ په پر لپسې توګه د قانون نافذونکو ادارو لخوا لزورونې سره مخامخ دي. ادارې ویلي چې د احتجاجي کمپ ختمولو کوششونو باندې اندېښنه لري. HRCP ویلي د بلوچ مظاهره کوونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي او جدي دی واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د لادرک بلوچانو د موندلو لپاره د ډسمبر له شولمې راهیسې روان پرلت نن پای ته رسیږي. پرون په اسلام آباد کې د پرلت مخکښې ډاکټر مارنګ بلوچ د خبري غونډې پر مهال وویل چې په دوی فشار و چې پرلت ختم کړي. بلوچانو تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه په تربت کې په نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ. بلوچ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک رکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیس نښتو کې وژني او پوځ او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو په حکومت غږ کړی چې ټولو ته د تعلیم یو شان موقع ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا هوتن بایوه د جنوري په 24مه د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور یو ویډیویي بیان کې ویلي چې په اوسني وخت او راتلونکي کې له چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د افغانستان لپاره تعلیم ډېر ضروري دی. هغه په بیان کې ویل چې په نړۍ کې نن د تعلیم نړیواله ورځ مانځل کیږي چې د دوامدار سولې لپاره د زده کړې په اهمیت د زور راوړلو یو ښه موقع ده. طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شول او له هغه راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز لګولې دي. د طالبان حکومت د 2020 کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو کې هم د جینکو په تعلیم بندیز ولګو. طالبان وایي د انجونو د زده کړو لپاره په یو تګلاره او د مناسب چاپیریال په جوړولو کار کوي. او د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې شپې مهال د اسرایلو په سخته بمباری کې لږ تر لږه 125 کسان وژل شوي دي. سخت دریزه حماس ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. وزارت دا خبره نن په داسې مهال کړې چې د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایلو او حماس ترمنځ ډزبندۍ ته د رسیدو په اړه مذاکرات روان دي. د جګړې په زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې اسرایلي ځواکونه د خان یونس د سیمې له یوې برخې د خلکو د وتلو امر کړی چې پکې شاوخوا 500,000 ځایي خلک او تازه بې کوره شوي کسان آباد دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزاده تاسو ته خبرونه ویله. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت دوی ورته د انډکشن په نامه هغه پروګرام له لارې دندې ورکړي چې د تخصص لپاره ضروري دي. دوی په پېښور کې د مظاهرې په وخت وویل چې په نورو صوبو کې حکومت په سرکاري سکولونو کې ګڼ ځوانان ډاکټران د دې لپاره ګماري چې هغوی د بېلابېلو ناروغیو د درملنې تخصص ترلاسه کړي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې نه دي شوي. چارواکو تر اوسه د دې کسانو د غوښتنو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دریځ ښوولی و چې د مالي ستونزو له امله دا پروګرام نشي عملي کولی. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د جنوري په 23 نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا واري د خیبر پښتونخوا په لویو تدریسي هسپتالونو کې یوازې 1500 ډاکټران د اف سی پی ایس په نوم د سپیشلایزیشن د زده کړو او روزنې لپاره ذکر شوې دي او سلګونه نور ډاکټران د دینه بې برخې پاتې شوې دي. د سندس اوروج په نوم یوې ډاکټرې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
او ما خیبر گرلز میڈیکل کالج نا گریجویشن کړی دی، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس نا ما هاوس جاب کړی دی، او هغه ځای کې زه انستیزیا کې د هغېما جاب کوم لګیا یم. ما خپل انستیزیا کې سپیشلایزیشن ایگزام ور کړی دی، تقریبا دا دریم کال روان دی. اوس زمان اور دا ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام ایکسپائر کیږي لګیا دی، او موږ ته حکومت دونه اپورچونیټیز نه راکوي چې موږ په دې خپل فیلډ کې فردر سپیشلایزیشن پرسیو کو. دی موږ چې دا ایگزام پاس کو، دی موږ نه بیا یو بل ایگزام واخستلو، اخی ته دی نوم ورکو انډکشن ایگزام، هغه موږ ټول کوالیفای کو. شکر الحمدلله موږ ټول پاس شوی یو په ایگزام کې. اوس هغه په وجود دی موږ ته اوس انډکشن نه راکوي. اوس تاسو خپل سوچو کوي، دا ډاکټران په روډونو ولاړ دي، دا به خودکشیانه کوي، دا به څه کوي؟
د ځوانانو ډاکټرانو د ټولنې مشر اسفندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په شمول د صوبې په ټولو لویو تدریسي هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی، او چې کومو ډاکټرانو د سپیشلایزیشن لپاره په لومړیو امتحانونو کې بریا ترلاسه کړې ده، نو په کار ده دوی په دې هسپتالونو کې ځای کړی شي.
نن دلته چې موږ دا ټول رجم سوي دا بیسیکلی انډکشن ایشو روانه ده، چې کم کې تقریبا 1200-1400 کینډیډیټس وو، او پی جی ایم آئی چې دی 500 کسان اخیستې دي، دا نور 80-20 پرېښوده. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې څنګه دې ډاکټرانو ضرورت ده، دې هایر کوالیفیکیشن دې صوبې لپاره ضرورت ده، نو په کار ده چې دې کسانو ته انډکشن ملو شي. مکتبه چې چرته هم شوای ده په پنجاب کې په دې ټایم کې 1500 نه راوخله تر 2000 پورې کیږي، چې چرتم کیږي. هر حکومت دا کوشش کوي چې دا کسان انده کم دلتم چې دا کنه 900,000 سیټونه به تر اوسه پورې خوش یکدم سره موږ په دانه پویږو چې څو شو چې دا سیټونه را کم کړی شو.
د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په هسپتالونو کې د دې صوبې د آبادۍ په حساب اوس هم د صحت د نړیوالې ادارې د معیار نه په لږه شمېره کې ډاکټران کار کوي، او په کار د حکومت د زیاتو ډاکټرانو د برتي کولو لپاره د بجټ بندوبست وکړي.
ایون دی حکومت سره په هسپتالونو کې سپیس هم شته، دلته چې کوم دی سلاټ روم شته، خو صرف حکومت دا وایي چې زموږ سره فنډ نشته. که چیرته موږ ڈبلیو ایچ او کرایټیریا ته وګورو نو پای کې موږ سره 100 پیشنټ لپاره یو ډاکټر دی، ٹھیک شو. نو ڈبلیو ایچ او کرایټیریا بالکل چې کوم دی زموږ په خیبر پختونخوا کې نه پوره کیږي. زموږ مخکې هم دا ډیمانډ کړی دی حکومت نه، اوس بیا هم کوو چې موږ تاسو نه صرف خپل حق واړو چې کوم زموږ خپل سیټس دي چې آلریډي لکه پی جی ایم آئی اشتام دی، خو صرف دی فنڈ دی کمی دی وجه دا خپل مستقبل لپاره راوتی دی او دا سٹرائک.
د نیګران صوبایي حکومت یا د سیادت د محکمې لخوا د ډاکټرانو د دې تازه احتجاجي مظاهره په ردعمل کې سندې ویلې شوې، خو تر دې وړاندې چې هم په دې او ځین نور ستونزو د جنوري په 12مه نیټه ډاکټرانو احتجاج کړی وو، نو هغه مهال د سیادت د محکمې چارواکو دوی ته ویلي وو چې د مالی فنډونو د کمی په وجه دا ځل په کمه شمېره کې سپیشلایزیشن کوونکي ډاکټران په هسپتالونو کې ځای کړی شوي دي، او د خزانې د محکمې لخوا له رسنیو سره د شریک کړي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا صوبې دا مهال مرکز ته د 213 ارب روپو بقایجات جمع شوي دي، او د هغه بقایجاتو د نه ادا کولو په وجه د روغتونونو د محکمې په شمول یو شمیر نورې محکمې د مالی خسارې سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. پر دې لارې د جنوري له 13 راهیسې له دې وجې سوداګري بند شوې وه چې د پاکستان حکومت له ډرورانو پاسپورتونه او ویزې غوښتلې. هلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ورته ګام اخیسته و، خو وروسته دواړو غاړو خبرې وکړې او ولاړو ټرکونو ته د تللو اجازه ورکړه. دا چې اوس هلته څه صورتحال دی په دې اړه به له فرهاد شینواري تفصیل واورو.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو ته د پاسپورتونو جوړولو او په دې د پاکستان ویزو لګولو موده غځولې، او دوی ته امر کړی چې د مارچ 1 نیټه پورې دي دا اسناد مکمل کړي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر درې په لار ولاړو ګاډو پرون راسي افغانستان لوري ته حرکت پیل کړای. په تورخم کې لومړی د سکینر څخه تیروي، بیا په دې کې د موجود مال محصول یا کسټم کیږي، او د امنیتي ادارو د تالاشۍ نه پسې افغانستان ته اړوي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وای چې اوس هم ډرایوران او ترانسپورټران د ځنی تکنیکی ستونزو سره مخ دي، او جمع شوی ګاډي به په مرحله وار توګه دواړو خواو ته واوړي او د رش په کمیدو به وخت لګي.
کوم ګاډي چې ولاړو په تورخم بارډر باندې نږدې خیبر پورې، بس هغه خو تقریبا چې روان دي، چا څه مشکلات دي، چا څه مشکل لاتی چا ډاکومنټس ایکسپایر شوی، چا چې کومه ډاکومنټس نو چا واپس شوی، خو ډیر مشکلات او چا سره داسې او چې 500 ګاډو به یو ډاکومنټس نو دوه پکې واپس شوی، درې ولاړ دي، داسې خاص فلو نه روانه چې شاو ولاړ دي. هغه کې فوډ ائټم کمی ټول هغه شین نه شي، خرابې دوه ولا نه وي، خرابې دوه ولا شین څه واپس شوی او څه خراب شوی دي.
دا چې په تورخم د دوړخیز تجارت ودرېدو له وجې په تیرو 10 ورځو کې افغان ډرایوران څومره مشکل سره مخ شول، په دې هکلا یو ډرایور صدیق الله وایي.
بارکړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړې شي، ګیټ را باندې بند شو، ویزې او پاسپورتونه غواړي، موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورت شته، مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمې روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کیږي، هغه موږ په خېټه وخوري. اوس یو بل ته سوال کوو او پیسې ته په قرض اخلو چې موږ واوړو، نو دا به ډیره مهرباني.
پاکستان د جنوري په 13مه نیټه په تورخم کې د پاسپورت او ویزې نه لرلو لوجې افغان ډرایوران سره د خپلو ګاډو ایسار کړي وو، او افغانستان ته د وختو اجازه نه ورکوله، او دې سره بیا دوړخیز تجارت معطل شوی وو. خو بیا دواړو خواوو واکمنو ترمنځ د مذاکراتو نه پس د جنوري په 13مه نیټه د تورخم دروازه تجارت پر مخ خلاصه شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم تاسو د انتخاباتو په اړه دراورو چې هلته څه روان دي په پاکستان کې د فروری د 8 د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو کمپاین روان دی خو په ځینو ځایونو کې پر کاندیدانو حملې شوې دي د هیواد نگران حکومت وایي په سولیز ډول د انتخاباتو کولو لپاره له پوز مرسته غوښته ده د چارواکو په وینا په ځینو حساسو انتخاباتي حلقو کې پوز او ولسي ځواکونه ځای په ځای کوي د نگران حکومت کابینې پرون د دې اقدام منظوري ورکړه په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان لږ مخکې زموږ بل همکار عبدالحی کاکړ ته ورکړل
تیر ورځ د کابینې په غونډه کې یو دا پریکړه وشوه فیصله وشوه چې راتلونکي انتخاباتو کې چې د فروری په 8 باندې کېدونکي دي نو د کورنیو چارو د داخله وزارت په سفارش په لارښوونه عام انتخاباتو کې به د فوج هغه به ځای په ځای کېږي او دې سره سره لفظ استعمال شوی دی سیول آرم فورسز یعنی چې کوم د کورنیو چارو د وزارت د لاندې د قانون نافذ کوونکو ادارې دي لکه پای کې بیا رینجر زم راځي چې او دغه رنګ په فرنټیر کورم پکې راځي چې بلوچستان خبر پټون هوټ کې دي پولیس هم پکې راځي نو د دې د ځای په ځای کولو فیصله شوې ده او دا لکه د پاکستان د آئین مطابق چې هر کله مرکزی حکومت وغواړي چې په یو ځای کې د فوج د ځای په ځای کولو ضرورت وي نو هغه بیا حکومت لکه د حکومت هغې ته خاص پوری شي هم دغه رنګ شوی دی نو یو پکې دغه منظوري ورکړې شوې ده بل دویم خبره په د کابینې د غونډې وروسته چې کوم بیان خور شوی دی چې کوم حساس پولینګ سټېشن دي چې مثلا چې کوم ځای کې خطر وي نو ګواښ وي مشکلات وي نو هلته به هم دوی ځای په ځای کېږي او دریم دا هم ویل شوي دي چې داسې لکه به هم ځینې لکه د فوج برخې وي چې هغوی کوم ځای کې یو مشکل پیدا کېږي نو په اجره توګه هلته هم هغوی به ځان رسوي نو بارک دغه فیصلې شوې دي چې او دا ویل شوي چې د دې مقصد انتخابات په پرمن ماحول کې کول دي
شطار خان صاحب تاسو لکه ذکر وکړي پاکستان کې په خام انتخابات شوی دي او تاسو د دې شاهد دي او بیا چې کلم انتخابات شوی دي ورسته بیا د داندلې او د درغلي تور لګیدلې دي او په زیاتره وخت پر فوج باندې لګیدلې دي یا په انتخاباتي کمیشن او فوج بتل دا وایي چې درغلي نه ده سوي نو اکثره به د فوج په انتخاباتو په ورځ باندې په ګمارلو باندې ورسته بیا اعتراضونه راسي دا ځل څه اعتراض څه خبره د پارټیانو لخوا راغلي
یو خو فیصله د کابینې غونډه 13 ورځ وه او بیان بیا لږ وخت هم راغی نو تر اوسه پورې خو ردعمل نه راغلی خو ماته یادیږي د 2013 کال کې هم فوج ځای په ځای شوی وو هغه وخت بیا ډېر اعتراضونه شوي وو یو خو د فوج تر اوسه پورې تفصیلات نه دي راغلي چې د دوی هغه د ځای په ځای کولو هغه به څه وي آیا دوی به پولینګ سټېشنو کې دننه وي دوی به د پولینګ سټېشنو بهر وي ځکه په تیرو انتخاباتو کې دا خبره ستاسو درسته چې په ځینې ځایونو کې بیا داسې شکایت خلکو کول چې فوجان دننه وو په پولینګ سټېشن کې حالانکه ضرورت ځکه نه وي چې لکه امن قائمول چې وي نه خو زیاته ډیوټي د بهر په کار وي نو بهرحال دا خبره ستاسو پته لګي چې آیا دوی به دننه په پولینګ سټېشنو کې وي که دوی به بهر وي خو تیر ځل انتخاباتو کې بیا ټولو پارټیانو وروسته دا تورم د ګولیو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د 2013 انتخابات ګټلی او وروسته بیا پارټیانو ټولو دغه وی چې پای کې ډیر زیات درغلی او داندي شوې ده او بیا وروسته لکه دا خبره به حتی چې اوس هم د یادونه کې خبرات په دې نوې فیصله باندې تر اوسه پورې لکه د سیاسي ډلو یو رد عمل یا غبرګون نه دی راغلی خو دغه الزامات مخکې وو چې کله فوج دی په دې شی وو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدلی شئ. د مورای عدالت وژنو او جبري له درکیو په ضد په اسلام آباد کې بلوچ فعالانو له نن څخه د خپل پرلت د ختمولو اعلان کړی دی. دوی د دسمبر په 16 محل ته ورغلي وو چې په لومړي سر کې پرې پولیسو تشدد وکاو، تر 300 پورې مظاهره چانې ونیول. بیا د بشري حقونو د ادارو او فعالانو تر فشارونو وروسته دغه کسان له بنده خوشې شول. ځینې څېړونکي پرلتوال د خپل پیغام په رسولو کې بریالي بولي، خو ځینې وایي احتجاجیان د حکومت له بېغورۍ ستړي شول، ځکه یې پرلت ختم کړ. د پاکستان نگران حکومت د مورای عدالت وژنو کېدل نه مني او پرلتوالي د بیلتون پالو وسلوالو ملاتړي بللي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت نیوکي کړي چې د انساني حقوقو د تروړنې دا سنجیده مسله مهمه نه بولي. راشد خټک په دې اړه رپورت لري.
په 13 جنوري د پرلت مشر مهرنګ بلوچ په کانفرنس د وینا په محل اوویل چې دوی پرلت ختموي د خپل تحریک پنځمه مرحله پیلوي. دی اوویل چې تحریک په پنځمه مرحله کې به دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې خپل غږ نړۍ ته رسوي او په 23 جنوري به په کوټه کې وجلسه هم کوي. دی اوویل چې د 13-2 میاشتو پرلت په محل حکومت ته دوی سره خبرې و نه کړې او ریاست دوی خلاف زور او جبر استعمال کړو. د پرلت کمیابۍ په حق له دې سوال په ځواب کې مهرنګ بلوچ وویل،
وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی، وہاں پہ سردار ہے، وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ حقیقی سیاست
خلق بول چھ بلوچستان کے تحریکوں نے نشتہ حل تا سرداران دی مونگ دوی تو خود لچ بلوچستان حقیقی مزاحمتی سیاست کوي. مونگ نہ صرف ملک تبر کٹھونا نڑائی تو خود لچ پر امن مزاحمتی سیاست تے داسی ریاست پوران دے سنگ کدلی شی کم چتا پہ ہر حالت کے وجل غواڑی، کم چتا پہ اسلام آباد کے ہم وجل غواڑی و بلوچستان کے ہم دا زمون کامیابی دا درل میں اندو کامیابی دا کو وچ پکورنو کے پخپلو لدر کشو زمانو پس جڑل و چارا دوی خبر نہ منلا. استاد سو ٹول شاہد دانیا چرا دوی زامن چھا پر تکری دی
ریاست نے اٹھائے، کوئی نہیں مانتا تھا، آج جو ہے نا آپ سب اس کی گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے.
پختون سیاست مدار او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک چې په پرلت کې د پریس کانفرنس په محل موجود و، د دې خبرو سره اتفاق وکړو او مشال رادیو ته وویل،
ټول بلوچ راول یو نیم زر کیلومتر نه زیات مزل وکړو، تربت نه کوټه ته کوټه نه مری الکه ته کولو، دلته بارکان بیا داسې ډیر غزي خان تونسا بلوچي ټول په شودري د ټول بلوچستان کې په دلته راغله. دلته د استابلیشمنت او د دې د کوم واکمنان دي دوی ایکسپوز کړل او دې د پروپاګاندا غلط ثابت کړل چې یری بلوچ کوي او حکومت امن راولي. دوی وایي چې بلوچ امن غواړي او حکومت چې امن نه غواړي، نو په دې کې دوی کامیاب شو او تحریک یو نوی مرحله شروع کړل اعلانو کو پنځمه مرحله.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې پرلت په ځنو اهدافو کې کامیاب شوی دی، خو لا ډېره اوږده لار ورته مخته پرته ده. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
ترنې د لارې یا دغه ناستې د لارې هغوی خپل غږ د بلوچستان د بې درکه خلکو لپاره درستې نړۍ ته رسولو کوشش وکړو، نو زما په خیال دغه چې کومه د هغوی یو هدف او هغه پوره شو چې خپل غږ ورسو. او د ماما قدیر وروسته موږ ولیدل چې یو بل یو تکړه اواز د بلوچستان دا چې کومه مسنګ پرسنز د هغه لپاره پورته شو د مهرنګ بلوچ په نوم باندې، نو دغه یو چې کومه هدف دی هغه ترلاسه شو. باقي خو ظاهره خبره ده دا چې کوم دی نو داسې وړه خبره نه ده چې ګینې ریاست به سره دا خبره ومني.
خو په کوټه کې تزینګار همایون کسیب بیخي بیل نظر لري. دی وایي چې پرلت کومه خاصه نتیجه ور نه کړه، ځکه په غیر مشروط توګه د ختمولو اعلان وشو. د مشال لړی ته وویل،
مارن چې کوم پرلت وکنه په دا اخله موږ تاسو چې لمخه مجلس کړو، ما دغه خبره کړې و چې دوی دا پرلت نتیجه نشي ورکولی، پر ریاست باندې هغه فشار نشي اچولی چې کوم پکار دی، دا به نتیجه ورنه کړي. او هغه سی اوسو هغه وجه دا ده چې دوی ادبي قوت نه لري په لوڅان او په لږ شمېر ناست وي زنانې وي ماشومان وو بس ناست وو چې شو یې جوړ کړي په انټرنیشنل میډیا یا څه نور دغه چې خود څه کوریج ور ملاو سو پر ریاست چې کوم فشار پکاري کنه هغه رنګ فشار نشو جوړ. نو ځکه دوی اوس زمه یې پر رالی هلته سختیم ډېر دی، بیا خو د خرچېم ډېرې دارنګ پر لت ساتل، نو وسایل غواړي ډېر. صحیح فیصله یې وکړه، څو تر څو به ناست وو، نتیجه یې نشو ورکول.
یوه ورځ وړاندې د پریس کلب انتظامی هم یو لیک پولیسو ته لیږلی وو او د دې ځای نه پرلت بل ځای ته د انتقال کولو غوښتنه کړې وه. په لیک کې ویل شوي چې د پرلت په وجه د پریس کلب لارې بندې شوې دي او په پریس کلب کې د پریس کانفرنسونو، سیمینارونو او ورکشاپونو لړۍ ودرېدلې ده. خو د شپې ناوخته دغه لیک بیرته واخیستل شو. د پرلت مشرانو او ژورنالیستانو هم په دې لیک خواشیني څرګنده کړې وه. د پریس کلب د گورننګ باډۍ غړي مبارک زیب خان په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دې حوالے سره ان یوزوال چې دا سټیټمنټ د پریس کلب د یو ملازم په نوم باندې شو شوی و، نو دا هم زمونږ لپاره یو غټه مسله و چې نه د پریس کلب عہدیدار نوم په دې نو لیکل شوی، ما دا کوم د دیو صدر دی د پریس کلب زمونږ انور آزاد صاحب نه هغه ته ما کال وکړو. هغه ته ما وویل چې یاره دا ولې داسې شوی دی. لیټ نایټ چې کوم دی د باډی میټینګ راوغوښتو او باډی میټینګ کې چې دی نو بیا یونانیمس فیصله وشوه چې یاره دا سټیټمنټ نو پکار سټیټمنټ چې کوم دی بیا لیټ نایټ چې کوم دی هغه وډرا کو.
د بلوچستانو احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په درېشتمه نېټه د بلوچستان پولیسو د تربت په سیمه کې په ونخته کې د څلور مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ ملا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځنو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستانو لړیون په 5 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 3 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو 14 غنټې خبريږي. په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کمیشن د کمومرې ودونو په زیاتېدو اندېښنه خولې ده. د کمیشن ویلي چې قبایلي زلو کې د کمومرې جنکۍ ودولو شرح 28% ده. په دې اړه په پېښور کې شوي یو سیمینار کې غوښتنه شوې چې نجونې باید په کم عمر کې واده نه شي ځکه چې دا لوی روغتیایي او ټولنیز ستونزې پیدا کولای شي. عظمت علی شاه په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو سرکاري کمیشن وایي چې پاکستان کې د کم عمر جنکو ودونو شمیره 38% نه سیوا شوې ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 28% او په بندوبستي ضلعو کې د 38 کالو نه د کم عمر جنکو ودونو شمیره 23% ته رسیدلې ده. نېشنل کمیشن ان د سټېټس آف وومن د جنوري په 23 پېښور کې د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي او سیمینار تابع کړو. د پېښور اوسیدونکو نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د هغې واده په 14 کلونو کې شوی و چې لوج ورته یو شمېر ستونزې وي، نو ځکه د کم عمرې د ودونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه اداره جوړه کړې ده.
14 سالو ماشوم سي اخو پخپله هم لا ماشوم غیل اخو پخپله د کیر ضرورتي او پاغي د دومره زمواريان ورواچولې شي چې هغه به د هسبند خیال مساتي، هغه به د کور د خواخ خسخر د اندروريان او لورونو خیال به مساتي، ماشومان مم پیدا کی دی تربيت پم کوي، نو یو خود هغه ماشومي صحت خراب شي، بیا بلک هغه ماشومان پیدا کی هغه سر هم د هغه صحت خراب شي. ماشومان او تربيت کولی د ماشومان او تربيت هغه هغه طریقې سره نشي کولی چې څنګه پکاروي.
دا زنانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې بلو وینز د کمومرې ودونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې په هغه شل هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کمومرې ودونو شرحه د ټولو سیوا ده. د قومي کمیشن مشر نیلوفر بختیار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کمومرې ودونو غټه وجه د تعلیم نشتوالی دی. د نوموړي په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د سکولونو بهر د جنکو شمیر 80% ته رسیدلی دی.
یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پہ دور دور
پا پاکستان کے چکم سیاسی گندوں نے دی د هغوی په انتخابی منشور کې د زنانو د حقوقو په اړه هیڅ نشته او نه د زنانو ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له زنانو صرف ووټ اخلي، د ښځو نه د پولینګ ایجنټ کار اخلي، جلسو ته رابلي او چې کله د ښځو د حقوقو خبره راشي نو د دوی په ایجنډا کې د زنانو د ستونزو د هواري په ځای نور ډېر ستونزې شاملې وي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کم عمرې په اړه قانونونه او سزاګانې هم شته، خو په عام ولس کې د کم عمرې ودونو د ستونزو په اړه د پوهاوي کمی ده.
خلکو لپاره ضروری ده چې تاسو اغله اویرنس هم ورکوي، ورسره قانون سره د اویرنس هم ډیر زیات ضروری دی. او تاسو غره چې دا 13 کال شو چې د امندمنت لا درخواستونه ورکړي دي، مونږ هم کار کړی دي، ټول کار کیږي، خو ولې دا لا پورې دی باندې امندمنت نه شو.
کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ودونو شمیر 40% ته راکوش شوی دی، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ودونو شرحه 8% ده. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف د کال 2020 په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 21% جنکې د 18 کلونو نه کم عمر کې واده کیږي چې ورته د صحت او تعلیم به شمول د معاش ستونزې ورپېخې دي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول، هر ورځ تاسو څوارلس غنټې خبرېږي. د ځینو خبرونو سرټکی به ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو ټولنې پرون د یوې مظاهرې له لارې له نگران حکومت غوښتي چې په لویو روغتونونو یا هسپتالونو کې دوی ورته د تخصص یا سپیشلایزیشن ترلاسه کولو زیاتې موقع ورکړي او دوی ته د دندې ورکړي. د صوبې نگران حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې یې ویلي وو چې د مالي ستونزو له وجې کم شمیر ډاکټران ګماري. خیبر پختونخوا په کورما کې په مځکه کې خخ بم چاودنې په نتیجه کې 15 کسان پرون ژوبل شوي دي. د پاړه چینار د سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 13مه په بغدادي او سپینه شګه سیمه کې په ځمکه کې د خخ بم درې چاودنې وشوې چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان زخمیان شول. هغه او د کورمې ځینې نورو قومي مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغلته دې د ماین پاکۍ کارونه پیل کړي او د خلکو ژوند وژغوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ټول ته دې د تعلیم یو شان موقع برابر کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتن بایو نن د تعلیم نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر کړې یو ویډیو بیان کې کړې ده. وایي چې نجونو ته باید د درس موقع ورکړل شي. اوس هم راځئ چې د مشال ترنا لاندې خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړي کوربه دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې پاکستان کې د فروری پر اتمه نیټه عام انتخابات وسی چې لپاره امیدواران یا کاندیدان په کمپاین بوختي، خو د چارو د پوهانو په خبره د تیرو ټاکنو په مقابله کې دا ځل د پخوا په شان انتخابي کمپاین کمرنګ او په زور او شور سره نه دی روان. د دې وجې څه دي؟ همدا وجې په نننی بحث کې په پېښور او کوټه کې خبريالانو سید علي شاه او محمود جان بابر سره چېړو. تاسو دواړو قدرمنو ملوانو ته هرکلی وایم. محمود جان بابر سره فایل بل تاسو کو سوال دا دی چې آیا دا خبره کې ترکم ځای پورې حقیقت دی چې رښتیا هم په پاکستان کې د پخوانی انتخاباتو په مقابله کې دا ځل په انتخاباتو کې هغه کمپاین نه دی لکه څنګه چې د پخوا په شان؟
جی ډیر مهرباني. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته زموږ ملګری سره السلام علیکم. خبر دا چې کمپاین چې کوم دی نو تاسو پته ده هغه کیږي په پارټو باندې کیږي، غټه پارټه ماحول جوړی، امیدواران راځي، جلسی جلوسونه کوي او د هغې په دې اقداماتو باندې ماحول جوړیږي. څنګه تاسو ګورئ مونږ له دا کمپین څخه لږ تت ښکاري چې د هغې غټه وجه دا ده چې تېر دوه کمپینونه دومره ګرم تېر شوي دي که نه په خیبر پختونخوا په پاکستان کې چې اوس که نارمل کمپین هم وي نو هغه مونږ له تت ښکاري چې مونږ دا خوړو څه کمپین نه دی. د هغې غټه وجه دا وه چې جلسی جلوسونه به دومره وو چې یو ماحول جوړ شو. د کال 2010 یولسم دولسم چې کوم ماحول جوړ شو او د هغه وخت د تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان هغه چې کوم جلسی جلوسونه درنې او سیزونه چې کول نو خلک مسلسل د ماحول سره انختي وو، کنیکټ ور سره. اوس دا ځل خلک چې کوم دي نو هغې ډسکنیکټ شوي دي، هغې له تعلقه شوي دي چې دې الیکشن کې دې سره زموږ څه کار دی، زموږ خو مسلې نه حل کېږي. نو د عام اولس عام ووټر چې کوم دی د هغه هم څه دې کې دلچسپي نه ښکاري او هغه دومره لکه ګرمجوشي د هغه د اړخ هم نشته او سیاسي جماعتونه هم دا ځل چې کوم دی نو د هغې پوزیشن بالکل بدل شوی دی. په پاکستان کې د نهم فروری باندې څه شوي وه او د تیر کې انصاف خلکو چې سکړی و یا غیبا چې کوم تورونه دي کوم الزامونه دي کوم چې هغه گرفتاریان روان دي امیدوار په میدان کې نشته او لګیا دی الیکشن کیږي د پارټي مشر په میدان کې نشته او پارټي په میدان کې د هغه خلک چې کوم دي اوس آزاد امیدوار په تور باندې ټاکل کیږي نو تاسو له دې پته ده چې یو طرف نه چې جنگ کیږي او بل طرف نه هغه سره د جنگ پر رد عمل لازم نو د څه څوک شته چې نور پټه وي چې موږ څه سره جنگي وو او خپل کې د جنگ د څه آثار
دا ډیره مهمه نقطه ده محمود جان بابر صاحب زبه هم دغه ستره ځما خو زبا محمود سید علی شاه صاحب تاسو تر اسمه تاسو تر کومه هدف لري د سر اتفاق کوي ځکه تاسو هم لتیرو ل 2000 ځخه چې څومره انتخاباته پاکستان کې سوي دي کاغه په 2015 کې او پاتم کې او بیا په 2014 کې او بیا په 2015 کې دا ورسه تاسو ګوري تاسو تم داسې ښکاری چې دغه انتخاباتي کمپاین چې دی دا تتې کمرنګ دی په زور کې نه دی
مننه کاکر صاحب ما سلامونه محمد جان بابر صاحب ته نور ټول اوریدونکو ته داسې دی چې ما په فکر سره یقینا داسې کوو ګوري د پخوا کمپیریټیولی هغه رنګه کمپین خونسته لیکن بل اړخ ته کته وګوري نن سبا چې هغه د کم د الیکشن کمپین چې کم هغه ډاینامکس دی هغه ډېر بدل شوی دی پخوا داسې و چې خلکو به ډېرې غټې جلسې کولې ټولو سیاسي ګوندونه که هغه مذهبي وو که هغه ملت پال وو که هغه مین سټریم پولیټیکل پارټیز وې هغو ټولو ډېر غټې غټې اجتماع کولې نو ظاهر ده دا هغه ایکسس دا و چې جلسه به وای یو کارنر میټینګ وو نو هغه کې به بیا هغه کم چې کاندید وو کینډیډیټ وو هغه به خپل میسج تر خلکو پورې رساوي اوس دا ټولنیزې رسنۍ چې دي یا د ټیکنالوژي چې ده یا د اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم ده دې شان ډېر بدل کړل اوس داسې دي چې یو پارټي مشر دا هغو ترجیح چې ده دا وخت ټوله هغه پر ټولنیزو رسنۍ باندې ده د هر کینډیډیټ خپل فیسبوک پیج شته خپل ټویټر اکاؤنټ شته نو هغه د هغه په ذریعه باندې هم کمپین کوي لیکن زه به راشم ظاهره ده محمود جان بابر صاحب ته خیبر پښتونخوا خبره وکړه زه د بلوچستان خبره کوم 2002 الیکشن 2008 الیکشن 2014 الیکشن 2018 الیکشن او اوس 2024 زه دا ویل سم په تیرو وختونو کې سیټ ګټل چې وو هغه ډېر اسانه کار که د کامی اسمبلی وو که د صوبایي اسمبلی وو دا ډېر اسانه کار و یو سړي به خالي پیسې راواخیستلې انویسټمنټ سرمایه کاری به وکړله د هغه په نتیجه کې چې وو بیا به دی د صوبایي اسمبلی ممبر سو مکته به وزیر سو بیا به دا پروسس چلېدی لیکن دا وخت زه په کوټه ښار کې ناست یم او بیا د کوټه ښار څخه که د بلوچستان ایالت پښتني سیمې دي که بلوچ سیمې دي په دې ټولو حلقو کې زه صرف یعنی دوی درې داسې حلقی شته چې پر هغه باندې مقابله ډېره سخته نه ده بلکې زه به دا ووایم چې په 98% بلوچستان چې کومې حلقې دي په دې ټولو کې سخته مقابله ده
زه به دې ته سید علی شاه صاحب همدغه اړخ تاسو چې وڅېړلی زه دې ته بیا هم راتلمه که تاسو اجازه راکړئ دې ته به زه بیا وروسته راشم محمود جان بابر صاحب سید علی شاه صاحب یو بل نقطې ته مې اشاره وکړه او تاسو یو بلې ته وکړه چې موږ کله دا خبره کوو چې دا ځل انتخاباتي کمپاین چې دی هغه کمرنګه دی تت دی دغه وجه لکه سید علی شاه صاحب وایي چې اوس نورې متبادل لارې هم پیدا شوي دي لکه مثال فیسبوک ټویټر انسټاګرام چې کومه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا ده ستاسو په خیال باندې دا یو ډېره مهمه وجه ده که نه د تحریک انصاف د مشر په جیل کې کېدل یا په پاکستان کې عمومي لکه تاسو دوی به خپل جنګ کوي هغه یې وجه ده
ولجی دا هم وجه دی دا شسته دا ډېر اهم وجه دی او یو وجه دا هم ده چې تر اوسه پورې چې په کوم سیمه باندې پروت یم نو هلته تر اوسه پورې لا چې کوم سیاسي جماعتونه په میدان کې دي نو هغې ته دا یقین هم نه دی راغلی چې هغې څومره سیټونه ګټلې ګیري او اول به دا وایي چې خلکو به میدان کې پروګرام ته دا وغورځولو میدان ته به را وغورځولو چې دا زما پروګرام دی دا مې امیدواران دي او دې پروګرام باندې زما دې امیدوارانو ته تاسو ووټ ورکړي نو خلکو ته به دا یقین و چې زما امیدواران به ګټي او زه به دا ځل وزیر اعلی راولم په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې یو جماعت هم په دې پوزیشن کې نه دی چې د هغې د وزیر اعلی نوم زه تاسو وښیم چې خپل وزیر اعلی ټاکلی نو چاته دا یقین نه دی شوی چې زه الیکشن ګټم که نه ګټم یو ډېره د حیرانتیا خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې خلک د یو بل نه تپوس کوي زموږ پارټۍ نه دا ځل څومره سیټونه ملاوېږي یو پارٹی بل نہ تپوس کی مغل دادا سو سیٹو نہ رکھئی نو دم ما تو پتہ نہیں چھ دادا چا بار کی ہوئی تھی مغل سو سیٹو نہ رکھئی او هر سړی د بل نه تپوس کې چې مالا څو سیټونه راکړي دا نه و چې پخپله دومره سیټونه ګټم زما دا پروګرام دومره مضبوط دی زما دا امیدواران دومره مضبوط دي زما ماضي دومره مضبوط پاتې شوی زما روایت دي زما اصولونه دي چې خلک به ما سره ودرېږي زیاتره خلک امونږ ویل کنه هایبرید نظام چې هر سړی پکې ځان له برخه لټي چې زما څومره برخه رسېدونکي ده دا څاروی لالیږي لګې د مالو پکې څومره ملاوېږي
اشاره دې طرف ته تیسي مطلب انتخابات لمخه ځاخه د خلګو سترګي د خلګو د ووټ پر ځای بل ځای دی یعنی د اسټابلیشمنت طرف ته یا د بل طرف ته هم دې طرف ته هم ځکه د خلګو دلچسپي یا د باټرنو دلچسپي
زده د خلکو د ووټ نه زیات یقین چې کوم دی اپ دې جوړ شوی دی چې زما دغه تعلق زیات خی او زما اکسپټیبلټی قبولیت زیات شي نو که زه قبول کړی شم نو ماته رسیدونه زیات ملو شي هغه قبولیت یو د ولس سپورټ ته په پاکستان کې او یو طرف ته بل زمونږ اشرافیه چې کومه کم خلک چې تاسو په اړه د بل موالو سو په زبوه چې هغه خلک چې کوم فیصلې کوي هغه په مخامخ هم دی خپل دا قبولیت لږ زیات نه زیات خول غواړي چې هغه ته وایي چې زه هم ډېر پوهیم زمام په سره خلک هم شته زه که ته ما پرېږدي چې زه وګټم نو زما په خیال باندې زه به زیات ښه خدمت وکړی شم او د ولس خدمت به وکړم او ستاسو خبره به هم ومنم نو زما په خیال باندې دې وخت کې ټول په ټوله انحصار د ولس په ووټ باندې نه دی هغه بل سیټ ته هم خلک ګوري لکه دې خوا هم ګوري او دې خوا هم ګوري
مننه مامو جان بابر صاحب سید علی شاه صاحب مامو جان بابر صاحب هم اشاره ورته وکړه او زه خپل یو میاشت شاوخوا پاکستان کې وم تاسو سره ملاقاتونه ټولو سره خلګو سره له مختلفو خلګو سره نو داسې یو تاثر خلګو کې وي او انتخاباتو کې تاثر ډېر لو معنی لري چې وار لمخه یو حکومت په جوړېدو دی او خلګ نظر د نواز شریف طرف ته دی چې د دې وزیر اعظم سي بهرال کې ژبه څه خو د خلګو تاثر نو تاسو خیال څه دی د خلګو دا تاثر څه دی چې وار لمخه فیصله شوی د څوک به وزیر اعلی وي څوک به وزیر اعظم وي څوک په حکومت کې راځي کدا تاثر د خلکو غوي نو ستاسو په خیال باندې په انتخاباتو کې د دلچسپي یو وجه دام ده یعنی نه اخیستو یو وجه دام ده
دا ډېر صحیح محمود جان بابر صاحب صحیح خبره وکړه دا ډېره غټه المیه ده د پاکستان د جمهوري نظام لپاره د پاکستان د جمهوري ادارو لپاره د ازادي اظهار لپاره د انسان بشري حقوقو لپاره د دې د فارز ما په خیال سره دغه چې کوم خبره دا وکړه دا یو ډیر غټ سپیډ بریکر دی دا تاثر موجود دی لیکن دا څه دی چې په تیرو وختونو کې کم انجینیرینګ چې وو یا ریګینګ چې وو هغه ډیر آسان وو اوس څه مشکل سوی دی نو هغه دا څه دی چې مثال اوس که زه صرف تاسو ته د کوټه ښار خبره وکړم یا د بلوچستان ایالت د نورو علاقو هلته دا څه دی چې دا خبره ټیک ده چې خلک دا وایي دا کو سره دا کوم محمود جان بابر صاحب چې خبره وکړه هغه سپورټ هم ورسره وي لیکن د هغه باوجود هم هغه خپل کمپین کوي ولې هغه سپورټ داسې دی د نن په جهان کې د نن په ټیکنالوژي کې د نن په میډیا کې د نن په ټولنیزو رسنیو کې هغه نونس شل کولی شي نه چې دی شل کولی شي دا یو شی کلیر دی یعنی کینڈیڈیٹ په خپل سره څه پرفارمنس کار کوي ها دا خبره چې کده پر فیډرل لیول وګوري کده پر پروینشل لیول باندې وګوري دلته الیکټیبلز چې کوم دی د بلوچستان یا واخه بیا تر پنجاب پورې بیا تر سند پورې بیا تر خیبر پښتونخوا پورې په نورو صوبو کې به څنګه څه نمایندګي وي د الیکټیبلز هغه ایورګرین پولیټیشنز
یعنی الیکټیبلز د خسته سمرات چې خلکو ته آسان کو دا دی چې هغه خلک چې هغه
ساده هغه شخصیات چې د څه وخت څخه په دې ملک کې انتخابات شروع شوي دي د هغه وخت څخه دغه با اثر شخصیات د اسټابلیشمنت کسان دي دا صوبایي سټانوم غټي دا قومي کسان د قومي اسمبلی سټانوم غټي نو دوی چې کوم فات دي ولس به دا وایي چې یار دا غټي کیږي زبلند د بلوچستان او فات راسم دغه الیکټیبلز په نور صوبو کې خدای سي دي چې په سند کې خیبر پښتونخوا کې پنجاب کې هلته په محدود تعداد کې دي اوس هغه د خیبر پښتونخوا کې یو په فانه متحده مجلس عمل چې ګورنمنټي جوړ کړي عوامی نیشنل پارٹی گورنمنٹ جوڑ کی د دې سره سم چې دی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ جوڑ کی بیا په سن کی پیپلز پارٹی په پنجاب کی مسلم لیگ نون الته د الیکټیبل سپورټ ضرور سره و لیکن سیاسی ګوندونو حکومتونه جوړ کړ لیکن بلوچستان کی وړه غټه عالمیه ده چې دلته گورنمنٹ چې کم دی د نون سوا اویا چې کوم اول وار د سردار عبدالله خان منګل د بلوچستان وزیر اعلی سو د هغه د نیب نیشنل عوامي پارټي د ګورنمنټ سبا صرف د یو ګورنمنټ بیا چې څه ګورنمنټ راغلي دي هغه د نواب اکبر خان بوکټي وو که د جمالي وو که د مکسي وو که د رسانی وو که د زیري وو که د بیزنجو وو نیم دیم چار سو دا ټول ګورنمنټ چې دي بظاهر خو دغه شخصیات په مخ کې وو لیکن دغه ګورنمنټ چې وو هغه الیکټیبلز دغه شخصیات جوړ کړي وو نو زما په فکر سره داسې دی چې دا تاثر خو یقیناً جمهوریت لپاره د جمهوری ادارو لپاره ښه نه دی لیکن دومره زه درته وایم چې د نن په ټیکنالوژي کې د نن په ټولنیز رسنۍ کې ډینټ یې ضرور ورکړی دی.
دا ډیره مهمه نقطه ده چې مثال دا څومره زیات نقصان رسوي جمهوریت ته او د اعتبار ته د جمهوری عمل اعتبار ته. خو محمود جان بابر صاحب یو بل چې پاکستان کې پرله پسې دا خبره کېدله چې کېدای شي له سره انتخابات ونه شي چا به وویل چې کېږي چا به نه کېږي خو به هرحال اوس خو حکومت دا واضح کړی ده انتخاباتي کمیشن واضح کړی ده چې دا به کېږي خو دغه چې کوم کنفیوژن دی آیا دغه هم د انتخاباتي چې کوم کمپین دی پر دې باندې د دې په ورو کولو باندې اثر واچوي که نه؟
او تاسو پته ده چې خلک پیسې لري که نه نو خلک یو د اول به پوسټر جوړېدي نو پوسټر به بیا هم لږې ارزانې خو اوس د غڼو بورډونه جوړېږي نو د پینافلیکس نه جوړېږي نو هغه پینافلیکس ګران پروزي او نور هم چې کوم سیزونه تاسو چلته چلته لګوي ګران پروزي نو خلک وایي چې دا سمر وکړه چې ټول خلک روزي میدان ته نو میدان ته روزي نو پیسې به الله لګو چې پته ولګي چې الیکشن خامخا کېږي او که نه کېږي نو چې موږ دغه وکړو بیا زموږ ګیر چاپېره داسې څه اقدامات هم کېږي چې هغه روزانه زموږ د اعتبار چې کوم دی دا داسې کلټۍ کلټټۍ نو غورځي دا غورځي که نه کله یو طرف ته لړه کي کله بل طرف ته لړه کي اوس موږ مخکې ورځو کې چې کله د ایران او د پاکستان تعلقات خراب شو دا خبره پکې راخوره شوه چې یاره دشي چې انتخابات نه شي له دې نه مخکې دلته په خیبر پښتونخوا کې چې دا کمې ډز ډز روان وو حملې روانې وي نو خلک ویلې کېدای شي چې انتخابات نه شي دینه علاوه دلته نور هم ډېرې داسې خبرې دي دا یو تاثر په هر ځای کې خور کړی شوی دی او دا زمونږ غټ غټ خلک دا بیانونه ورکړي لیکن په پاکستان کې مشاهد حسین سید یو ډېر لوی نوم دی هر سړی هغه پېژني د پاکستان وزیر اطلاعات پاتې شوی دی او هغه هغه ورځ یو بیان ورکړو د هغه بیان ډېر لوی اهمیت لري هغه دا وویل چې د حالات چې کوم دي نو پاکستان کې چې کوم خلک فیصلې کوي نو د هغې د اړخه داسې ښکاري چې هغې اوس انتخابات ملتوی کې دا نه غواړي نو دا قسمه بیانونه چې راځي که نه نو دا د ماحول خرابوي څنګه تاسو له پته ده د کراچۍ کې زمونږ سټاک ایکسچینج دی وړه وړه چې پاکستان کې ښه خبر وشي نو سټاک ایکسچینج ډېر پورته لاړ شي ډېر بره لاړ شي او چې کله حالات خراب شي نو سټاک ایکسچینج یو ځل نه راوغورځېږي نو دا سیاسي سټاک ایکسچینج هم په پاکستان کې شته او د خلکو بیانونه په هغې باندې اثر انداز کېږي خو چې بیا کله لکه په پاکستان کې دننه ماحول ته وګوري نو دې وخت کې د پاکستان عدلیه هغه د هغه باډي لینګویج دا وایي د هغه اشارو د خبرو نه دا خبره ظاهریږي چې هغه دې ته نه ده تیار چې پاکستان انتخابات وځنډېږي او اوس اخر نه چې کله زه تاسو سره خبره کوم د په مخامخ په ټیوي باندې یو خبر چلی لګیا دی چې وفاقي کابینې دا غوښتنه کړې ده د فوج نه چې هغه دې د انتخاباتو د ټول ټاکنو د دې عمل سارن وکړي او په دې کې د راشي امداد دي وکړي اوس د پاکستان فوج هم دې لپاره راوختی شو او لږ ساعت کې زما خیال دی چې د کابینه به دا منظوري ورکړي چې په پاکستان کې به د انتخاباتو څارنه فوج کوي نو دا هم چې کله ډیزي ته چې خبره راورسېد نو خبره ډېره سنجیده ده خو بیا هم د دې نه باوجود هم د خلکو له ادبار نه جوړېږي چې انتخابات کېږي که نه کېږي د دې دا ټول وجوهات یوازې یو خبره نه ده.
مننه سید علی شاه صاحب سوال دا دی لکه محمود جان بابر صاحب خدا خم وکړي چې انتخابات پاړه باندې څه کم کنفیوژن وي خو بهرحال اوس ذکر یې وکړي چې د فوج د راغوښتلو خبره سوې ده خو په عمومي توګه که دې ټول عمل ته وکتل سي ستاسو د دواړو د خبرو په رڼا کې آیا تاسو ذکر کوئ چې د ټولنیزو رسنیو اثر ډېر زیات دی او په پاکستان کې هر سړی دا استعمالوي نو په داسې حالاتو کې که د پردې شاته د انتخاباتو د عمل فیصلې کېږي او تاسو وایئ چې د انتخاباتو پر ورځ د دانلې کولو گنجایش کم سوی دی عمومي په اولس کې ستاسو ګرځي هغه په دې عمل باندې د دوی اعتبار څومره پر ځای دی پر دې انتخابي عمل باندې؟
داسې دی چې مزه کړو څه وخت کېږي د کوټه ښار کې د بلوچستان چې کومې نورې علاقې دي خلکو سره خبره کوو یقینا یو خو ظاهر ده د پاکستان جمهوریت تر اوسه پورې هغه سټیج ته نه دی رسېدلی کم سټیج ته چې د نړۍ جمهوریتونه رسېدلي دي یا جمهوري ادارې څومره مضبوطه شوي دي. دا خو یو د آیډیل سچویشن خبره ده. دلته داسې دي خلکو خو یقینا مایوس ډېر دي، ګرانی زیاته ده، بیروزګاری زیاته ده، امنیت خراب دی، ټول شیان چې دي هغه متاثره شوي دي او خلک یقینا پریشان ډېر دي. د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک دغه چې کوم روان حکومت دی دا هم تقریبا دوی حل نه بولي. دوی دا وایي چې د پاکستان کې ډېره غټه تبدیلي به راځي، بیا به صورتحال برابرېږي. خو د دې ټولو شیانو سره سم زه چې ګورم که دلته صوبایي اسمبلی ده، که قومي اسمبلی ده، که مذهبي جماعت دی، که کم پرست جماعت دی، که مین سټریم پولیټیکل پارټیز دي، پارټیسپیشن زیات دی. پارٹیسپیشن مطلب دایو شی دایو ساين ډیر پوزیټیو دی، ډیر مثبت دی. یعنی دا سی یو دوه درې ورځې مخکې زوړاړم سریاب روډ ته،
سریاب د کوټي، سریاب روډ ډیر مهم روډ دی د کوټي.
دا په موږ دا او دا ممجان بابر صاحب ټي وی کې موږ هم ډیر وخت تیر کې پنځه کال په کې تیر کړ. هغه چې په دا اردو کې براتلو چې سریاب روډ باندې دماکي आवाज واورېدل شو، د دې سریاب روډ شناخت صرف دماکا و، هدف یې وژنه وه، تښتونه وه، د امنیت د خرابې خبر چې وو هغه د سریاب رو راتلی. لیکن زه تاته یو خبره وکړم، درې ورځې مخکې زه ولاړم، ما چې څومره پارټیسپیشن د خلکو شرکت په سریاب روډ کې ولیدی، بیا شاید د بلوچستان په یوه حلقه کې هم دومره شرکت نه وي. بیخي زیات پوسټرې، بیخي زیاتې جنډیانې، او بیا داسې دي چې ټول سیاسي ګوندونه ګوره داسې دي. 1915 اتیا چې کوم غیر جماعتي انتخابات چې ضیاءالحق صاحب وکړ، د هغه په نتیجه کې چې کوم قیادت په بلوچستان کې راغی، دا نن چې موږ الیکټیبلز ورته وایو، او دغه الیکټیبلز بیا شخصیات په ټول ملک کې راغلو، هغه تباهي شوله د جمهوریت دپاره، د جمهوري ادارو دپاره، د پاکستان د مستقبل دپاره، د پاکستان د استحکام دپاره. اوس دا یو شی دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر چې دی هغه په جیل کې دی، عمران خان چې کوم مشران دي د هغو خلاف کیسز دي، او هغه ډیر زیات تعبوزاتو د خدشاتو اظهار کوي چې د مونږ سره ناجایزه پیټیشن کې روان دي. لیکن د دې ټولو شیانو باوجود پاکستان تحریک انصاف سیونه سي بیا در یو ډیر در یو کوچني سیاسي ګوند پورې دا ټول په دا سیاسي عمل کې شرکت کوي. هغو ته دا معلومه ده چې ګډبر به هم په دې حلقه باندې، لیکن څوک میدان خالي نه پرېږدي. نو زما فکر سره دا یو ښه اړخ دی، که چیرې کنټینیوټي تسلسل وي، نو زما په فکر سره د 2023 چې کوم جنرال انتخابات دي، او بیا د دې سبا د 2023 زه لس کاله بعد خبره کوم، پنځه کاله بعد خبره کوم، هغه انتخابات کې به بیا ډېره میچورټي وي.
مننه سید علی شاه صاحب. او محمود جان بابر صاحب، ستاسو په خیال باندې سید علی شاه صاحب چې کوم هغه وکړه، یوه خبره وکړه، خو دا د تحریک انصاف ذکر یې وکړ، تحریک انصاف مخکې موږ یاد کړي، یو تاثر دا دی چې په دې کې د تحریک انصاف د یوې نشان لاندې د عمران خان په جیل کې د اوسېدو له لاسه، ځکه دا کمپین چې دی دا تت دی او دا کمرنګه دی. ستاسو په خیال باندې دا ډېر مهم فیکټر دی، مهمه وجه ده که نه یو له وجو څخه ده؟
نه، زما په خیال باندې ټولو کې غټه وجه هم همدا ده، ځکه چې تحریک انصاف په چې کله لکه الیکشن کې روان شو، نو د هغې ماحول به چې کوم په جلسه کې به کوم ماحول و، نو دا به مونږ اول تحریک انصاف د راتلو نه مخکې مونږ کتنو، خلکو به په لارو کوڅو کې دفترونه جوړول، هغه کې به هغې میوزیک لګولې او خپلې ترانې سندرې به لګولې، د پاډې سندرې به لګولې، خلک به راته پکې ناست. نو بیا چې کله تحریک انصاف راغو، نو هغې دا کلچر بدل کړو، هغې به خپلې جلسې شروع کړې، نو بیا هغه جلسو ته به دا ټول خلک راتلل شروع شو، هغه ماحول به چې جوړ شو، نو نورو پاټو به وکتل چې وروسته پاتې شو، نو هغوی به هم جلسې جلسونه کول. نو زما په خیال باندې چې د تحریک انصاف د جلسې ته د خلکو راتګ چې کوم و، هغه به د نورو پاټو نه لږ بدل و. اوس مولانا فضل الرحمن د زه لږ یو پټې غوندې موازنه وکړم، د تحریک انصاف سره د مولانا فضل الرحمن جلسې له به صرف شیخان ناست، اما د جمعتونو امامان به، یا به چڼې به، یا به عام خلک به کوم، هغه به صرف سړي به یو داسې یو بیرنګ غوندې پروګرام به و کنه، نو هغې سره به دا ماحول نه ګرمېدو. خو د دې عمران خان صاحب په جلسو کې به دا و چې هغې کې به زنانه به هم وي، هلکان به هم و، یوت به هم و، ټول به راتلل، ولې چې هلته به یو ازادي وه، هغه ازادي په یو ځای کې هم بل چرته هم نه ملاوېده. نو هغې به چې کوم ماحول ګرم کړو، نو هغه به نور پاتو خپل سروایول د بقا جنگ به کول نو هغه په مقابله کې به بیا راوته. زه په خپل دا ګڼم چې د طریقه انصاف په دې وخت کې د هغه غیر موجودګي چې کومه ده د دې د وجې نه صرف انتخابي کمپین چې کوم دی دا تد دی بلکې دا به تطوی او په دې کې هم د هغه هم په دې وخت کې زما په خیال باندې هغه هم دې وخت کې د خوخه به دا وي چې دا کمپین او دا ماحول چې کوم دی دا د همداسې په ولې په هغه کې دننه خفګانونه هم ډېر دي په هغه کې دې وخت کې فیصلې چېرته کېږي دغه فیصلو په حق باندې دلته شکایتونه کېږي امیدواران ولاړ دي هغه امیدواران چې کوم د عمران خان په وخت کې د پارټۍ کې ډېر جوخ ولاړ وو چې موږ ټکټونه نه دي ملو شوي 40 ټکټونه ملو شوي هغې نه واپس اخیستی کېږي لګیا دي په هغه کې دننه هم یو توړ پوړ روان دی نو هغه خوند چې د هغه ځینه به شروع کېدو د نورو پارټو باندې به داسې راته راتېرېدو
مننه مامو جان بابر. چې سید علی شاه سی په بلوچستان کې عمومي تحریک انصاف هغه سی په زور او قوت طاقت کې نه و لکه په خیبر پښتونخوا یا تر یو حده په کراچۍ کې او بیا پنجاب کې ډېر زیات وو، نو آیا د بلوچستان کې کچېری زور او شور او تطوی د انتخابي کمپین نو هغه کې خو به د تحریک انصاف د نشتون فیکټر نه وي که هلته شته؟
دلته داسې دی چې یو خو دا بالکل خبره ټیک ده چې عمران خان صاحب په جیل کې دي، نو ظاهره ده هغه رنګ مومنټم یې نه دی اخیستی الیکشن چې کوم سرګرمیانې دي. تر کومه حده پورې چې د بلوچستان خبره ده دلته داسې دی چې د تحریک انصاف د وخت سره دلته داسې سپورټ نه دی پاتې شوی. صرف په کوټه ښار کې څه نه څه د دین نن سبا زه خبره کوم یو نظریاتي بنیاد جوړیږي او د دې سره سم د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي پاره کې نه هرنایي زیارت دې خواته یا څنګه څه پښین یا نورې داسې علاقې چې په هغه کې د تحریک انصاف اوس څنګه څه بیستا خودته د تحریک انصاف چې کوم تنظیم دی هغه ډېر کمزورې دی. یعنی پر وسیټ باندې درې درې تحریک انصاف والا ولاړ دي، څلور باندې ولاړ دي، قیادت چې دی قاسم سوری او هغه خپل چې دی هغه ورک دي، نه عدالتو ته راځي نه دلته د پارټي مطلب داسې انتظام نشته. زه دا ویلی شم چې تحریک انصاف په ځینې حلقو کې په بلوچستان کې اوس هم پاپولر دی، خو د دې چې هغه کوم ووټ بینک چې دی هغه مینیج نه دی، هغه پریوسای باندې نه دی. او پاتې شو بیا د بلوچستان چې کومې بلوچ سیمې دي په هغه کې ډېر کم دی، چونکې هلته هغه شخصیاتي یا مخصوص سیاسي ګوندونه دي. هغه که بلوچستان نیشنل پارټي مینګل ده که نیشنل پارټي ده یا نور داسې سیاسي ګوندونه دي، هغه علاقو کې د تحریک انصاف د شروع سم عمران خان صاحب ظاهر د بلوچستان خبره خې کوله، لیکن بلوچستان ته خاص فوکس نه دی ورکړی، توجه نه دی ورکړی، نو د هغه وجه دلته داسې سپورټ نشته د تحریک انصاف.
مننه سید علی شاه صاحب. او مامو جان بابر صاحب، په خیبر پښتونخوا کې که څه عمومي تور تاسو ویلې چې انتخابي کمپین چې دی هغه په زور او شور کې نه دی، خو بیا داسې څه سیمې شته چې هلته تاسو وایسته چې مقابلتن له زیات دی؟
او دا زه په خپله دا ګڼم چې هزاره کې لغونت دا ښه دی دې وخت کې نه، او لغونت په ډی ای خان نه هم خبرونه روان دي. د پېښور غوندې ضلع که تاسو وایئ نو په دې باندې زمونږ ان ای بتیس د ښار حلقه ده، نو په هغې کې خبرې اترې روانې دي، خلک ګرځي لګیا دي، کور په کور هم ګرځي او خلکو له ورځي کارنر میټینګز هم کوي، واړه واړه جلسې جلوسونه هم کوي لګیا دي په کلو کې هم کېږي. خو دلته یو مسله بل هم ده، زمونږ په خیبر پښتونخوا کې نن سبا مسله دا ده چې دا فوګ راوتی دی که نه، دا دونی دون لار نه ښکاري، دا د ډېر ورځو نه دا مسله هم روانه ده. ماښام نه بس دا ډېر زیات شي، دا جلسې جلوسونه او دا خلکو د تګ را تګ او دا به کېناستل پاسېدل، دا به چې کله کېده هغه وخت کې دون دی د ډېرو ورځو نه، نو کلو کې خو لاره بالکل نه ښکاري. نو هغه کلو کې به چې کوم خلک ناستې پاستې کېدو نو هغې هم یو غټه وجه دا ده چې دا شی به لکه نن سبا دلته چې کوم دی دوند ور سره اثر اچولی دی. او بله خبره دا چې تاسو پته په خیبر پښتونخوا کې د دلته ډېر مونږ وایو چې د امن وضع خو ښه ده، خو بیا هم داسې ټسټوس او داسې کارونه کېږي چې خلک بیا هم د امنیت په اړه باندې هم خلک لږ ډېر پام کوي چې چېرته ځي، او خلکو له دا هم پته ده چې یاره رپورټونه راغلي دي د پېښور په هایکورټ کې حکومت رپورټ جمع کړی دی چې د سندګنون ته خطره ده، عوامي نیشنل پارټۍ ته خطره ده، تحریک انصاف ته خطره ده، دا رپورټونه چې راغلي دي. نو خلکو کتلي دي چې په تېرو انتخاباتو کې خلکو باندې حملې شوي دي. دا موسم د امنیت دا د تحریک انصاف نشتوالی په انتخاباتو کې ټولو فیکټرز چې کوم دي خیبر پښتونخوا داسې رانیولی دی که نه، چې دلته دا ټوله معامله چې کومه ده خبر روانہ تھا عمل خراب دے بل گوٹ کی انتخابی عمل کی دن دے خبر پیشور کے روان لارا پورا نہ کرے نا خان بس میں بالکل لار نہ کرے سو سو اڑا سے داسی دی
مننه مامو جان بابر صاحب ستاسو او سید علی شاه صاحب ستاسو د دواړو ډیره مننه وخت هم دومره په بحث کې د برخه اخیستلو ستاسو مننه ښه وخت او شر وسته
مننه مننه کوم ستاسو مهرباني
السلام علیکم دا د مشال ترانلاندی چې په کیموله خبري اعلانو سید علی شاه او مامو جان بابر سره د 8 اکتوبر د کېدونکو انتخاباتو لپاره د روان کمپاین د کمرنګي وجب حسولي بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکئ په مخم شو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.